میسپارم. شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړی اوري چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې لیاد هیوا د غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پرانیستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پوره خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې پروګرام لا پیل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي در روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ شوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې در روانې شنبې په ورځ به د افغانستان په 30 ولایتونو کې انتخابات کیږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل حق دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزارن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخشو نو وسوي او وروسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند شو واکسین ونه رسېدی. نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند عامې روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړې ادارې یونیسف ویاند ویلي چې وسلوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت امیر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت امیر د وژل کېدو خبر تایید کړ خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفي پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوي او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې ووژل سو. د ازادي راډیو د خبریال په حواله چاودنه نن د پولي خمرې د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوی په حواله نن سهار د ایران څوارلس امنیتي ساتونکي چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کې و په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې وتښتول سو. ایرنا ویلي چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولی. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته تللی و او له هغه ځایه ورک دی. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره کتلي او د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قنصلګري تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قنصلګري تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګري ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن لخپل چوکي استعفا کوي. د پاشینیان له دې حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
نوګاتور پروګرامونه پښتو سیمې دي راتلونکي شاندې کومز به د هېواد لیدل شو راتلونکي د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې له خبریالانو سره به مرستې کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوام دولت افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبری وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظتي وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. راز لومړی مطلب ته. افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې لیات هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایه ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
سوله حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینې ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په وروستیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده آزاد په وروستیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د ښاغلي خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی و. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړه چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلې چې ډېر ژر به وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډېره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یو اړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبرې ناوړه پایلې به ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ سبا او فلم سلا شارې پنځه باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سه شمې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې له افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپله وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د سه‌شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوی دی. دراتون کې شامې پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خواخی کاندی ترایه ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
ښاغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رایې د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو د سر لپاره نږدې 300,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخواني استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو د ثبت او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره پاره چمتووالی لري. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز، د رایدهي مرکز په کچه کې یو استازي لري. هر څوک چې د انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت هلته محفوظ بوین انشاءالله.
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی.
بیا هم د انتخاباتو موضوع ده، د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړي. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال له هغه سره غږېدلی او لومړی یې دا پوښتنه کړې چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري.
هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوه یو چې په ولایتونو کې د لوی لیږ ولسوالیو ته هم شروع شوې ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالیو ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې الکولیک ډول سي او بعد دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسي افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه والي، بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ساس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بل شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو ډیر آگاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او غوښتنه وکړي. او دغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل سارون کې ووسی. یعنی په دې معنی چې هغه کله په مرکزونو کې چې رای کارول کیږي که چیرته د فشار، د تقلب یا نور څه موضوعات کې ویني، باید ځکه زره هغه مربوطه نهادونو ته اړتیا لري. ټاکنو کې کمیسیون نشکایت کمیسیون ته نظر نهادونو ته فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي تر څو هغه تر رسیدګي ووسی. ټاکنو کې خامخاص څنګه درغلي په شان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو زړه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغه سي حالاتو کې چې لوی خو د نامنی ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه خکي؟
خلق به شک چې دا ورته ستونزه ده. په پخ هم د نامل یو غوافو په 2014 کال کې هم د خلکو تزین ستونزه پیښ شوې ده. نامل اخنه مخکې لرونه هم ولګلته خلکو تخپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید د ژوند او مستګي حیات د حیات حق له توس څخه مهمه ده. او رسنګونه سیاسي مدني حق دې هم د کارول ورده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل وشيږي.
د انتخاباتو د یو څارونکي یوسف رشید خبرې مو واوریدلې. د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه لمر سره خبرې وکړي.
د تریا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو.
راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي. د درې درو ولایتونو درایور کولو مرکزونو باندې افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وي او خلک به رای وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون وایي خپل ټول خواري کړي څو انتخابات ښه ترسره سي. د دیموکراسۍ لپاره افغانان خطرونه په ځان ګالي خو رای ورکوي. دا د یو رپورت عنوان دی. د پانتون له ماسیرینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډیر کسان د انتخاباتو پر ورځ درې ورکولو مرکزونو ته لاړ نشي ځکه لوی خو امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګېرنه شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي. فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخستي چې ولې د دوی رائے مهمه دي. نوریاس نوري دغه راپور مهم ټکی اوروي.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسی جرګې ووځي او نوي به ور داخل شي. 2 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسی جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور مېرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکې ولسي جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. دی هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زور یې یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو، سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشوقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوهونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشوقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې پلټون کې بیا نن د دوهم ځل لپاره د دې قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشوقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشوقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره اسنادونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشوقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغې قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان ننوزي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشوقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویټرز خبري اژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشقجي د ډي ان ا په نښو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي چې ووایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د دوو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدل شي.
لا افغان خبريالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غني له لوري پرانیستل شو. ښاغلی غني دغه صندوق د پرانیست په مراسمو کې ویل دغه صندوق له لومړی د هغه خبريالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق پرمنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبري اعلانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبري اعلانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. دوام دولت د افغانستان به 10 میلیونو افغانیو ژمنه وکړي د صندوق ته. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو او یوازې یو وار نظر ورباندې ونیسو.
خغلی غنی همدا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبريالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت الله سره وړونو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبريالانو سره مرسته وکړي. له خبريالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې محل پرانستل کیږي چې افغان خبريالان د نامنۍ ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ری لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او له تاوتریخوالي ډک کلونه یاد شوی دی. د روان لمریز کال د سنبلي په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوی. همداشان له دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوی دي. له دې حمله وروسته د وژل شویو خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت له لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سکال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړي انتقال کړي دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو 70% زیات مړي انتقال کړي دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ له غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اګست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته د 400 کسانو مړي انتقال کړي دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتوله تقریبا تر 100% پورې رسیدله. زکه سی تی نور کلو کې به موږ 100 یا 100 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال او سیمګ د تیر کال د میزان د دروستم نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوری زیاته کړ چې د مړو د انتقال تر څنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګ غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوي وکړي. سره میاشت هر کال د تلې میاشتې له 30 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې ونه لمانځي چې په دغه ونه کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په مخه ایانه راټولوي چې دغه ونه یې په یو لړغونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدون کې د فرشته جلال زئی استودیو تر اغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمیر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن د پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد ته نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبري وکړه. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره هم غږیدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. همداراز facebook.com/ازادي رادیو کې هم د خبرونو پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل ویصالی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبي د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي او د جمعې په ورځ به لومړی نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو لړلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه په ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د یکشنبه په ورځ ترسره شي. بلخ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپینغر بازانو ته په ماتو ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه وهل او لوبه 3-1 وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبری او حشمت الله بارکسی او د سپینغر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول وه. د دې سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقا تکړه کرکټر هاشم املا به د خپلې ګوتې د ټپ لامله د استرالیا په وړاندې روانو سیالیو کې ونه لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې درې ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املا چې د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقا د لوبډلې روزونکي ویلي چې د هاشم املا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی نو ځکه به د استرالیا په وړاندې سیالیو کې په لوبډله کې نه وي.
او په هلمند کې د پولیو دوهمه پیښه ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف ویاند وایي له دې څرګندېږي چې پولیو په هلمند کې د زرګونو ماشومانو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې ګڼې ولسوالۍ د پولیو له واکسینه پاتې دي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالېږلی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي د پولیو یا ګوزان یو بل تازه پیښه د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. همت د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په پولیو د تازه اخته سوي ماشوم نوم فرید دی او د نوزاد ولسوالۍ د انځر شالی په نوم دی وسیمې اوسیدونکی دی.
مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نه وسوي او وروسته د هغه څخه هم و میاشت کمپاین بند شو واکسین ونه رسېدی نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي. او سره د دې چې زموږ ګاونډی ولایت کندهار کې دا ویروس ډېر هلته یو په شدت سره دوام لري اته پیښ موږ لرو نو طبعا چې روزګان کې لرو نو دا ویروس ساري دی وړونکی دی خپرېدونکی دی د باد په ذریعه د خلکو د تګ راتګ په ذریعه نو طبعا پیښ نور هم موږ که دغه حالت دوام وکړي نور موږ په هم په دې انتظار چې نور پیښ به رامنځته کیږي.
دمګړی د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د ګرشک نادلی او ناوی ولسوالۍ پرته په نور ټولو کې د پولیو یا ګوزان واکسین ته وسلوال اجازه نه ورکوي. د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روان میلادي کال د مې د میاشت رئیس د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر ډول راپورته سوي ستونزې نه دي هواره سوي. په افغانستان کې د یونیسف ویان ډاکټر کمال شاوی که د پولیو د واکسین پر تطبیق د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه داسې دوام وکړي او ډیر ژر هواره نشي، دغه ماشومانو لپاره د پولیو خطر تر بل هر وخت ډیرولی سي چې د بندیز په سیمو کې ژوند کوي.
د خطر زنګ خو په دې دی چې هلته کمپاین په ډېری ولسوالیو کې بند دی. کله چې کمپاین نه وي نو خو امیونیتي یا د معافیت په ماشومانو کې کمیږي. نو چې معافیت کم شو هلته بیا د پولیو ویروس که شتون ولري نو هغه خپرېدل یې ډېر ژر کېدای شي، یعنې ډېر ژر چټک نورو کسانو ته خپرېږي.
د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پنځه میاشتې کېږي چې دوی نږدې 15 لکه ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې پاتې راغلي دي او دا کار د ډېرو ماشومانو ژوند په خطر کې اچولی سي. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین هیله ښیي چې ډېر ژر به د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر مسله چې هغوی د کور په کور په ځای په جوماتونو کې غواړي یوې نتیجې ته ورسیږي. روغتیا پالان وایي که د واکسین په هره دوره کې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي ورکول سي، کولی سي د هغوی د دایمي فالج او مرګ مخه ونیسي. محمود الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر 10 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو نجونو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسؤلیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې ترسره کړي؟ نیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانوني شي چې د ستونزو لري.
زما همکاري فرشتي غني په امدي اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې له یو ټولن پوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوښ شئ.
افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلې اړه د ژوند په هر پړاو کې بلا بیل محدودیتونه وسغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بی پروا او بدعمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره خزه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا پروزنه کې ناغېړي شوي یا د ځواني دوستانو ناسمو کړنو ته هڅوي، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغو ښځو سره چې موږ په دې اړه خبرې کړې وایي له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه ډوله تاوتریخوالی یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 10 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانېده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګې یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاوند ډېر بدخوی است.
خاوند می ډېر بدخوی دی. وهل ټکول کنزا خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه په زړنو نو دسترخوان به پوري وهه او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو خیو اندرور می راته ویلې چې خښ وچ را واده شوې. خاوند خو دې من اصلاح نکړای شو ته به اصلاح کړی خو ما چې هر څه کول نتیجه نه ورکړه.
کوشش کوم دغه نو فوش کې بده غو نو
لامینیا او صمیمیت ډاکی فضا رامنځته کول د خزی او خاوند د خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزی د خاوند لمینی به برخې دي بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خاوند یې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نه شوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوشو اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې دا په سارا کې و، د انډیوالانو سره ګرځېد، هېڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما په لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړي، خامې وسوتی داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتر وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ښځه مجبوره سم ذاتي مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي زاتم خپل مې کېنو زارې مې ورته کوم زر مې کوم د دې وایل ټکاله زاتې لاس واخل پیدا د مخوی ده زاتې ډیر حال ورځ بعد مې ول زو د مال اس مات سو سر مې مات سو خه مې مات سو دا څه حال ورځ د نن ورځ پورې دای مرس یو کله یو نیم کله کېږي لږ زبیا غم سو.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي علي محمد بیا وایي خزی دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسې سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پوهېدلو موږ دا دیوا سره هم جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم د ښځو څخه ده، هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نه شي نیولی.
عجیبه کوڅه ته یې ډب ډب یې پچولې بی بی وای مور ته چې ولې دا سکر دا څه کار ده چې ماته نه وخت راځي؟ مګور سره تلو منډي وا سره تلو مې دا شي نه خوشت دا د خو نه غوړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشاله درې زمن مدیو ملور د ټول مرسولې دي کو هغه کور کې کور م با وای پنامه مې هغه کور کې م با وای پنامه م کوین دا ټول خود زو مشرنه او خه خدمت وننګاین د کا زمن مټ زمن مټ درې تلور چپ نک سر مزا من دي راځي اول بپ ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خې او لټول اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کې بخصوص د افغانستان غوندې ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو، موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک دې راسي او زموږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته ووایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځئ، هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي، یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې، یعنې قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
مېړه مې راته راغی چې لرګی راته وښودستې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
راځئ واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې تاسې
مسله ده د لغمان ولایت اوسیدونکو کله چې هغه والدین نشي کولای چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جنۍ چې خپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلي او هغه څنګه کولای شي چې هغه اصلاح کړي، نو د هغه ژوند هم تبا کیږي. خاوند د اول نه صحیح نه تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي، او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پوهیږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسیږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت اوسیدونکی. دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس ښځه وي، خپل میرمن، او ډېر هغه ته محبت ورسره کوي، نو د هغه هره خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوریدونکو د نظر خوندر وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوی کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي، خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دنده د چا په غاړه ده. د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامېدای شي؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسې پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي. دوی چلان لغبل کورودان سره واوري، دوی رو رو غیته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورکا، حتی د غیدی ژوند قصد وکا.
خغلی سمندر، که دا هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغو کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړوړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند ناوړه وي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یوه رواني ستونزه لري، یوه دروني ستونزه لري، یوه فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي. دا یو. دویمه خبره دا ده، که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغییرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وری وي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي، د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه تر ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه زوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو ښه دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
Thank you.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریښ کړي چې خلک یې وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریښ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د و کاندید له کمپاین خبرو.
والا کانو عکسونه مو سکړل،
یو مې د کوټي سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلی دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډري په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پوډري خو ځیل پله لاندې چملی، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یو ویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایه اچوي، نو تیار به یې د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو څه به درته ووایم، بل دې چېرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لا وانګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپی دې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشي او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې پنځلس دانې درته چاپوم.
اوس خو یې دا تو ویل.
نو چې د عکسونو پیسې دې هم نه درلودې، څه ته کاندیدې دې؟
خلکو وعدې راسره کړې وې. یو ویل زر دانې عکسونه درته چاپوم، بل ویل دوه زره درته چاپوم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راوغواړي هم خلاص به نه شي، بل ویل شل موټره دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې د رشتہ ورځ راغلې، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندید چې موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر دولسو بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره هم نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه دوه سوه تاسې هم جوړ کئ او له هر اکاونټ د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلي چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو پنځلس زره رایې خوړي.
اوس پنځلس تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډول دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابېدای نشو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی وو.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی.
پیسه دارو یې په پیسو او تقلو، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي.
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسه دارانو.
کمپاینونه هم بدل شوی دی او عجیب و غریب چلونه ور سره کوي لکه داسې.
تواسه اون جلی او گره چه چوک دی؟
خامور جانه
چه دا بیا چوک بیا وقت راغدست؟ نه پا کور که وچه روری پاته دا او نام چایستا
موری؟ و موری؟
چه وایه؟
لکه چه چوک ملمانه راغلل
تا دا کوتا سمکه چه زواسم چه چوک دی؟
خاموری
خدای دی خیل که چه دا با چوک بی؟
موری دو خسی دی؟
ملمانه قبلاوی؟
اوه هر کل راسه رازه وجه بلاری هست
سلام علیکم
و علیکم سلام په خیر راسی خوره تم ستړی مست
خیر اوسې
راځي لکه چې په درازه کې ډیر ودرې دی
نه لور دې ژر راغله پازه بم کړې
نه ولې به پازه بیرو
ترورې ستړی مشي ښه داسې لورې ته را وړاندې سه چې ښکل دې کم
او جنکیان او
څه وایي
دوی لکه چې د تاسې کتوته راغلي دي ورسئ په ځانونو لږ لاس ووهئ
ښه
ښه دا وایس چې تورې چای چښئ که شنې او که قهوه درته جوړه کړي لورګانې مې نام خدا په هر څه پوهېږي داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې یې څوک نشي جوړولی
نه خیر یوسې خورې نه چای ته جشته او نه قهوې ته چې راتلو چای مو وچکه
نه نو هسې خو نسئ تلی یو څه خو به خوري
زو چې راباندې ناوخته کېږي
تاسې ودرېږئ لورګانې به مې هم ښې ووینئ او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدی
خیر اوسې سترګې مو ښایستې دي د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلی یم سهار و بېګاره روان یي خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکومه
ښه وایې اوس خو د سم سړي پېژندل هم سخت دي
هو په خدای همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی د تا زوی څه کار کوي
د ما زوی نام خدا یوی ډاکټر دی بل مې انجینر دی بل مې په لندن کې دی
زه خدای دې ارمان پرې وباسه کومې غوته یې غواړې
لکه چې دې خواړې بل ګمان وکړه
څه چرت وایې خورې
خورې موږ دې ته راغلي یو چې ځم پارلمان ته کاندیده یم او مېړه مې یم په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی دغه عکسونه مو راوړي دي موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایم موږ ته راکیه دا به مو ډېره مهرباني یې که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو
ځای ورکسئ له دې عکسو سره مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سرښوو ها اونجېنو کیانو چای رانه وړئ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي بېکاره بې روزګاره ښځې دي ورکسئ ما خو ویل چې زما د لورګانو د کتو راغوستلو لپاره راغلي دي
ځه خورې پاڅېږه له هر سړي سره خپل غم دی
کاندیدو متلونه
کاندید ته وویل دوه دوه څوکېږي
وی ویل څلور رایې
کاندید له کاندیده رنګ اخلي
او خپلوان یې له عکسونو خواند
چې انتخابات تیر شول رایه په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران
وایي رایه هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضداره شو
هغه ته قرضدار مه وایه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر، هارون کلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.